یو وار بیا استلی مشای مشال ریډیو ته وګی وخت د مازیګر 15 بجې شوې دی. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هله او پیرسونه ومني. په دې غړی کې مو خبرو چې په کراچۍ کې په یو کارخانه کې د پرون مازیګر نور لګیدلې وو چې پکې وخت په وخت دغه نه په امدادي کاروایانو کې مړی او زخمیان رستل کیږي. دغه شمیر د مړو شمیر د 2300 اوړېدلې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلو لپاره د ځانګړي بانک اعلان کړی دی. د یو شمیر کورونو ریپورټونو تر څنګه د افغانستان او نړۍ په اړه هم یو شمیر ریپورټونه د خبرونې برخه ده. خو د هر څه نه وړاندې د فرخنده وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدلو په پیښو کې د 300 زیات کسان وژل شوی. ګنشمیر ژوبل وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان ته ګومل سام ډیم د اتو تختول شو کارکونکو یو ویډیو خپره کړې ده. او په لیبیا کې په امریکایي کنسولیټ په یو راکټي برید کې امریکایي سفیر او درې نور کسان وژل شوی دي. د خبرنو تفصیل: د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې د اور لګیدلو له امله د 209 اتیا کسان وژل شوي او ګنشمیر نور جوړبل دي. د کراچۍ ښار کمشنر روشن شیخ وايي په خد ښار هبري ور سړک ته ماجر کیم سره نږدې د نه په مازیګر هغه وخت مخې ته راغله کله چې مزدورانو چټي کوله چې پکې د 300 نه زیات کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې د مشال خبريال وای اور د پرون مازیګر راهیسې لګیدلې دی او لا هم دغه کارخانه په تخانه کې بلیږي. په شفا امبولانس کې یو کارکونکي شفیق احمد وای اوس هم یو شمیر کسان ګیر پراته دي.
د شپنې لګیاو 110-111 مړي مروستل خوشي اوس په کوم دنه کم سو کم 250 کسان پکې پساو دي. لا فی الحال په یو شپه کې په 24 غنټو کې صرف پهلا مال موږ لګا کلیر کړه. لا درې مال لري لا پاتې دي. بس لګیاو دنه ور ضروره بس ور دې دنه کې ور دې بیا بار تر او تختو راوځو برتا.
د سند صحت وزیر ډاکټر صغیر احمد وای په پیخه کې د وژل شو کسانو مړي د کراچۍ سیول جنا او نورو نجی روغتونو ته وړل شوی دي. امدادي کاروایان لا هم روان دي او تر اوسه په مکمل توګه نه دی مړ شوی. سند حکومت نن په ټوله صوبه کې د ویر المانزلو اعلان کړی دی. پرون په لاهور کې هم د پیزارو په یو کارخانه کې د اور لګیدلو له امله 25 کسان وژل شوی وو. تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم اته کارکونکي چې 13 میاشتې تختول وو یو ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې د ګومل زام ډیم کارکونکي د غره په لمن کې کېنول شوي او بیانونه ورنه اخیستل کیږي. د افغانستان حکومت وایي دوی تاییدوي چې له امریکایي چارواکو سره د باګرام زندان له شوې لوزنامې سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو د حواله کولو د مسلې پر سر ستونزې موجودې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایم الفیزي د مشال ازادي څنګه تویلي افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان له اساسي قانون سره سم اداري توقیفونه کولی شي.
د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره په دې باره کې خبرې وکړي. هغه زندانیان چې تعداد یې د 600 څخه زیات دی چې دا هغه زندانیان دي چې د تفاهمنامه چې امضا شوې ده، یعنی هغه تفاهمنامه چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امضا شوې ده د بګرام د زندان د مسؤلیتونو په ارتباط، د هغه تفاهمنامې د لاسلیک کېدو وروسته نیول شوي دي. د دغو مسلمانش باید ډېر ژر تر ژره معلوم.
د افغان ولسمشر کرزی ویان ایم ال فیزی وو. د امریکا د مالی مرستو د اداري او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښور تورخم لوی لارې جوړولو لپاره پاکستانی حکومت ته او 1 میلیون امریکایي ډالر ورکړي دي. فرحت علی شاه بنوري زیاته کړه چې په دغه لوی لارې به کار د روان کال د نومبر په میاشت کې پیل شي او په 13 میاشتو کې به دغه 15 کیلومتره اوږد سړک مکمل شي. په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشر جنرال جان آلن یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي. جان آلن په کابل کې د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو په یاد کې په یو غونډه کې زیاته کړه:
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever becoming a safe haven.
مونږ باید هغه څه پاتورسو چې په افغانستان کې مو پیل کړی دي. مونږ باید د تل لپاره د هڅو وکړو چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ تعهد پیاوړی او نه ماتیدونکی پاتدای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت ښایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زور له سوداګرو نه په پیسو اخیستلو سره څه باندې 370 میلیونه ډالر آمدن ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې ډله وایي له دې پیسو نه 215 میلیونه ډالر د طالبانو مشرتابه ته رسیدلي او پاتې نورې یا مصرف کړي او یا په ځایي کچه ورکې شوي دي. د رپورت له مخې طالبانو د افیمو په ریبلو او کرلو له ځایي کروندګرو نه 10% کې مالیه ترلاسه کړې ده. دغه راز هغوی په مالی شتمنو کسانو هم 2.5% مالیه اخیستې ده. رپورټونه وایي د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د لیبیا زیاتوي. د لیبیا په شرقي ښار بنغازي کې په امریکایي کنسولیټ په یو راکټي برید کې په وژل شوو 4 کسانو کې امریکایي سفیر کرستفر سټیونز هم شامل دی. پرون ناوخته وسوالو د امریکایي کنسولیټ په ودانۍ برید وکړ. د نو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پیښه کې د یو امریکایي چارواکي د وژل کېدو تصدیق کړی و. دا تشدد د هغه فلم انوسنس آف مسلمز مخې ته د راتلو پر د عمل کې ترسره شوی چې په امریکا کې په نیجی توګه جوړ کړل شوی دی. پرون په قاهره کې هم په سلګونو مظاهرچیانو د امریکایي سفارتخانه مخې ته د دغه فلم خلاف احتجاج وکړ. د دې په وینا په دغه فلم کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم سپکاوی شوی دی. د دغه فلم د جوړونکي په اړه متضاد رپورټونه دي. او بل خبر دا چې په سلګونو امریکایان د نهه پورس په نیویارک ښار کې د نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سنټر چې د امریکا دفاع وزارت پنسلوینیا او شانکسویل کې راټول شوي وو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 ترهګر حملو د 3000 کسانو د وژنې یاد یې تازه کړې. ولسمشر باراک اوباما او میرمن میشیل اوباما په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ په چمن کې د وژل شوو کسانو په یاد کې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړه. او خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخند وزیر نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. د روانې غړي په خبرونه کې به واوري چې د کراچۍ په یو کارخانه کې د اور لګیدلو له وجې د مړو شمیر زیاته شوې. د خپل خبريال نه باندې خپل نیغه تازه حال اخلو. د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی سیمو لپاره د ځانګړي بانک اعلان کړي. په دې حق لا د قبایلی سیمو تاجران سوایي
کدا وښو نډې راځي ترکی او دغه ډیر ښه خلکو له تماس کم دا ایدو د قرضو مرزو سلسله به لګا آسان شي. کدا خپل بانک په یو خپل طریقې کار به
په کورمه ایجنسی کې د 13 ورځې د خونړي برید وروسته د سیمې خلک د حکومت لخوا د امنیتي ګامونو نه مطمئن نه دي.
تقریبا 4 سال څخه مده د مو کورمه والو د خپل سیفټي تنظیمات وکړل سره کې هیڅ داسې واردات نه وشول. سکه نه ګورنمنت کنټرول کړی دی د دمکه او مده صدا شي د کیږي.
او وابه ورې چې د افغانستان د خوست ولایت خلک د پولونو د نشټوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي.
میګو پال نه لرو کله چې شګیره وشي موږ ته ډېر تکلیف وي. موږ نشو کړای چې مریض په خاطر بزر ته زر اجر ور
دا. او یو شمیر نور رپورټونه به هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په 9 ساعت خبرونو کې دا وخت اخیری غړی تغوی په دې غړی کې اول ورزو د کراچۍ مسلې ته. د کراچۍ په پیخه کې بلدیا ټاون کې دا پیخه رامنځته شوې ده. پرون مازیګر د جامو جوړولو په یو کارخانه کې ور لګیدلې و چې تر دې دمه دغه ور خو وجل شوې ده خو لا د دغې نمړي او زخمیان ریستل کېږي. دا وخت موږ سره د کراچۍ نه خپل خبريال ظفر کریمی د ټلیفون په لیکه ده. ظفر خان تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. د دغه تازه حال او د دغه ناشکم خلک راوتی دي ریستل شوی دي مړی دغه ورسته شمیره څه ده؟
د دغه کما کارخانه چې وګور کې لګیدلې او پرون دا وخ دغه د تبیر ژوندون زیات وخت دغه نه د مړو او د رويستلو کوم سلسله چې دا روانه ده. د کراچۍ کمشنر روشن علي شیخ خبري اعلان سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې د دغه کارخانه نه 209 مړي چې دي هغه رويستل شوی دي. خو منور شاه دا هم اخري شمیره نه ده ځکه چې د ژغورنې ادارې وایي چې دوی لګیا دي او دوی اوس هم د کارخانه د مختلفو ایسو نه مړی چې دی هغه راوباسي او هغه ته رسوي. دا کوم مړی چې راوځي دا هم انتهایی ډېر زیات خراب دی او د پیژندلو کار چې دی هغه مشکل دی. تر اوسه پورې چې کوم مړی پیژندل شوی دی هغه خپلو ورثاو ته حواله شوی دی، خو زیاتره ورثا چې دی دغه د خپل خپلوان چې دی هغه هسپتالونو کې ګرځي. د دوی دغه چې دي هغه مړي خپل خپلوان چې دي چې ورک دي اوسه پورې هغه دوی ته په لاس نه ورځي او د دوی د پلټنې دغه سلسله مرو.
ظفر خان ته وویل چې دغه کمشنر صاحب دغه شمیرم د مړو خودل نو دوی په دې حواله باندې د پیښې په حواله باندې کوم تحقیقات یا پلټنې هم شروع کړي که څنګه؟
یو خو به زه تاسو ته وایم چې د سند صوبې کم چیف جسټس د دې پیښې په اړه نوټس اخیستی او هغه هم د دې د پلټونو امر ورکړی. د دې نه علاوه روشن علي شیخ څوک چې د کراچۍ کمشنر دی هغه وایي چې دوی په دې حق باندې د پلټونو امر ورکړی دی او د دې به بالکل کره پلټنې کوي او د دې رپورټ به په درې ورځو کې خامخا رامخې ته کوي چې د دې پیښې لامل څه و، دغه اور ولې لګېدلی و.
او دا که راته ووایي لنډ غونتې چې د دغه بلډینګ دغه ودانۍ چې کومه ده د دغه څه حال دی؟ دغه وایي چې د غورځېدلو په حال کې وه، خلک ویرېدل، حکومت نه پرېښودل ورته.
بالکل دغه کوم ودانۍ چې دا زه پخپله هم ورغلی وم، دا دې کې لوی لوی چاوکي راغلي دي، پولیس بالکل غیر چاپېره ولاړ دی، رینجر سرتیري هم ولاړ دی، هغوی څوک نه ورترې دي. ځکه چې کله هم دغه ودانۍ چې دا راغورځېدی شي کوم چې د ژغورنې ټیمونه دي نو هغه په خپلو مخصوصو کوم وسایل چې د دوی سره دي اسنار کړل، د هغې په ذریعه باندې دوی ورځي او په هغې کې
ډېره مننه. د ځان خیال ساته. دا وو په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی چې په بلدیه ټاون کې د پرون مازیګر راهیسې چې په کارخانه کې کمور لګېدلی و د هغې نه د رئیستل شوي مړو په حواله یې موږ سره خبرې کولې. وایي چې د کمشنر د کراچۍ کمشنر روشن شیخ ویلي تر دې دمه د دغې کارخانې نه 209 مړي رئیستل شوي دي، لا هم امدادي کاروایانې روانې دي.
دا مشال ریډیو دا
ورزو یو بل رپورټ. تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم اته تنه کارکونکي چې تیر میاشتې تختولي وو د هغوی ویډیو یې جاری کړی ده. په دغه ویډیو کې د دې کارکونکي چې کوم نیولې دي هغه یې د غره په لبن کې کېنولې دي او د هغې نه بیانونه اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ نا وخت وسلوالو طالبانو د سویلی وزیرستان کجور کچ په سیمه کې جوړ کړی شوی د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه د ګوملزام ډیم نه ډیر اسماعیل خان ته په واپسۍ کې په لاره کې اغوا کړی ول تازه ویډیو خپره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اته وابډا اهلکار د غره پلامن کې لاستړلی کېنول شوی دی چې شاته یې نکاپوش طالبان سره د کلشنکوف ولاړ په نظر رازی. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اغوا شوی اهلکاران وار په وار خپل پیغامونه ریکارډ کوي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو ملګری انجینیر مشتاق د دوی په مخ کې په ګولو وویشتلو او وی وژلو. دوی وایي که دولت د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
تحریک طالبان کے گروپ نے ہمیں اور ہمارے ایک ساتھی مشتاق کو پکڑا تھا.
تحریک طالبان مونگ او دمونگ یو ملگرے مشتاق نیولے ہو. نن طالبانو زمونگ پمخ کے زمونگ ملگرے مشتاق و وجلو. لہذا مونگ دخپل محکم افسر او پخاص توگا دا پاکستان دولت نا دا اپیل دے چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کمې مطالبې دي هغه دې اومني او کچرته دوی د طالبانو مطالبې نه مانی نو زمونږ به هم د انیر مشتاق په شان حال وي او مونږ به ټول ووژني.
همارا بھی مشتاق جیسا حال ہوگا اور ہم سب مریں گے.
د تحریک طالبان لخوا اغوا کړی شوی اته اهلکارو کې یو سناولہ د ټانګ د سیمې اوسیدونکو دی. د درور اکرام الله مشال ریډیو ته وې چې د کور ټول غړي ډیر پریشان وي او ټول شپه دروازه ګوري چې کله به د کور غړي د وسلوالو د منګولو څخه آزاد شي.
موږ په کې شه ډیر پریشان وي، ډیر په تکلیف وي، هر ټیم دروازې ته ویلوډ وي او په دوی انتظار وي چې موږ د کور بنداوي واپس راشي. شپه ورځ په موږ باندې دغه ستېره شي، ا دې مې سخت وي. مور دو او اگے دا تکلیف او امیز نشی کتاے لہذا حکومت نہ مجدا مطالبہ گئی چ پکی مت طریقہ بندوی ادے کسونی رہی دے بندوبست کول لشی دغه سره مش طالبان دا درخواست تا چ دغه بڑا ڈیڈ لائن چ توسیع کو دغه تا دس جانی نقصان نور رسائی میر تو سے ڈیر شکر گزار وی
دا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان دا معلوم زینا دا ٹیلی فون دلارے رسنوی تا ویلی دی چ دا دوی ڈیڈ لائن یعنی ورکڑے شوی نیٹا پورا شوی دا او دولت دا دوی مطالبونا خبر دے لہذا دا دوی مطالبے دے پورا کڑے شی او کچرتا پورا نشوی نو ٹول اغوا کڑے شوی اہلکاران با و وجنی
مشال ریڈیو دا حقائق رابر سیرون کے
پاکستان کې د پشکال بارانونو په تیرې یو هفته کې د هیواد بیلابیلو برخو کې ډیر زیان رسولې ده نقصان کړې ده چې پکې د ودانیو د ورانېدلو ترڅنګ ولسی خلکو ته مرګ جوړه هم اوخته ده پښتنه دا ده چې حکومت د دې زپل شو خلکو لپاره څه امدادي حل ځلې کړې دي په دې حواله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا ریپورت را لېږلې چې تاسو اوریدو ترا بولم
پاکستان کې د قدرتۍ افاتونو د نظم قامي ادارې د ان ډي ام ای په وینا چې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د سیلابي ریلو او بارانونو لوجې د مړو شمیره سلو ته رسیدلې ده مشال ریډیو سره خبرو کې د ان ډي ام ای ویان بریګیډیر احمد کمال وویل چې دا خلک د بجلی د کرنټ لګېدو د کورونو را پریوتو او د کشتۍ د ډوبېدو لوجې مړ شوې دي د زیاته کړه
همې کل پی ډی ام ای پنجاب سره ریکوست آئی تھی
منګ تا پروند د پنجاب پی ڈی ایم ای نه خواست شوې وو خیمه راولی گئی اول منگ هغوی تا 1500 خیمه ورکړی وی او 13 ورځ مور تا 15000 نور خیمه ورکړي د دین علاوه بل کوم صوبه منگ نه خیمه نه دی غوختی او نه ایران د خوراک یا بل کوم سیز غوخته وو نو دارنګ چې صوبو سره خپل کوم سیزونه دی د هغه نه د سیلاب زپلو امداد کوي
دغه رنګ د ان ډی ایم ای د چیرمن ډاکټر ظفر اقبال قادر د وینا سره سم چې پروانو بارانونو کې ټول 1500 او 1500 یا کورونه متاثر شوی دی چې پکې 1400 او 1500 مکمل توګه تباه شوی دی او شپږ زره 919 تا معمولی زیان رسیدلی دی د دې وینا وچ د پنجاب په خار ډیر غازی خان کې 15000 خلک د قدرتۍ آفت نه بچ کړي شوی دی او د دې ترڅنګ د بلوچستان په سیمو جعفر آباد او نصیر آباد کې هم د هلیکاپټرو په ذریعہ امدادي هلې ځلې روانې دي ولې د دې پترس کې راپورونه وایي چې ځینو علاقو کې اوس هم باران ځپلې د امداد پته مناستي او د دوی سره هیڅ قسمه امداد نه دی شوی سیراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پیښور سره نږدې بڑا بیره کې پرایمری سکول په برمونو الوزول شوې ده د دې پیښې او د سکولونو دورانې د لوجه تعلیم سره تعلیم د ماشومانو سمره ورته نقصان رسیدلې ده او سمره خلک د دې نه به برخې شوې دي په دې اړه د پیښور نه غلام غوث دا ریپورت را لګلې
په دې لړکی د بډابيري تانه محرر پرهاد مشال ریډیو ته وویل چې د بډابيري په ماشوپیکی کلی کې د پرایمری سکول تیر شپه د نامعلومه وسوالو لخوا په بمونو الوزول شوې ده او په دې لړکی د دې سکول چوکیدار زرخان پټانه کې د نامعلومه وسوالو په ضد د ترګرۍ د دفې لاندې د لومړنیو پلټنو راپور یا اف آی آر جمع کړی دی د بډابيري تانی محرر پرهات مشال ریډیو ته وویل
پټانه کې راپور در شوې ده دا په ماشوپې کې علاقه وته ویږي دا چوکیدار تاوت خان ول لطیف خان په کې راپور کړی چې کې باقی د مقدمه در شوې ده
3-4 XP 7 D 7 8 لوجی د ماشومانو نه د مشقت اغستلو په لړ کې مسلسل زیاتواله را روان دي او د محل په پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان د جبري مشقت ښکار دي
مختلف قسم جنگونه دي دغه په وجه باندې 900 پورې سکولونه بند دي یا روان دي لازمند چې سکول نه ماشوم بچرته سي چې کوم جبري مشقت ورته یا د ماشومانو مشقت ورته هغه ته بزي موږ وګورو په پاکستان خبرو کوو تقریبا 25 میلیون ماشومان چې کوم دي نو هغه د سکولونو نه بار دي په دنیا کې د چایلډ لیبر چې کوم دي ماشومان مشقت نو هغه کمیږي او پاکستان واحد داسې ملک ته چاغي کې هغه روز پر روز سیوا کیږي.
د یادونه وړ ده چې د پیښور په کلیوالو علاقو او صوابۍ کې د تیرو سو میاشتو راسي د وسلوالو لخوا د سکولونو الوزولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او په پښتونخوا کې د چارواکو په وینا تر و نیم سو پورې سکولونه په بمونو الوزول شوي دي. ولم غوس مشال ریډیو پیښور.
بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي چې د قبایلو لپاره به یو ځانګړی بینک ډیر زر کار شروع کړي چې په نتیجه کې به یې قبایلي ولس ته د بینک کاري سهولت په اسانه ترلاسه شي. دا راز به ټوله سیمه او ورسره هیواد ډیر پرمختګ وکړي او امن به هم پر ځای شي. په دې هکله نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
گورنر هوس پیښور کې یو دستوري په موقع د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر دا خبره وکړه چې په قبایلو کې د بینک لپاره د ملک غټ بینک یعنی سټیټ بینک سره خبره ترې په آخري پړاو کې دي او ډېر ژر به قبایلو لپاره دغه بینک کار شروع کړي چې نه به یوازې د دغه ځای د پرمختګ بلکې د امن او سوکالۍ په لاره کې هم خپل کردار ولوبوي. په دې لړ کې چې کله موږ د فاټا سیکرټ ویان محمد فضل نه پښتون وکړه نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې راتلونکي سو میاشته کې به دغه بینک په قبایلو کې کار شروع کړي.
خپل بینک مونږ جوړو دا غي د قائمولو دا غي اعلان کړی دی او چې کوم متعلقه کمی دی فائنانس او پی این ڈی هغه ته هم ہدایت جاری کړو نو هغه کې هغه دا کړی دی چې پی سی ون تیار شوی دی او د سټیټ بینک سره هم خبرې اترې روانې دي او زما خیال دی چې راتلونکي څو میاشتې کې به دا بینک قائم کړی شي.
په دې اخلاص چې کله مونږ د فاټا چیمبر اف کامرس مشر فیاض علی شان او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی د گورنر دا ګام ډیر ستایي
که دا وشو نو ډیر ترقی او دغه کې به ډیر ښه
مشر او د فاټا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر سینیٹر غلام علی د حکومت دا ګام اوستایو او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې دغلته کاروبار او صنعت ته د ودې لپاره کاروباریانو ته اسانتیاګانې ورکړل شي او ټیکسونو او مالیو کې ورته هم کمی وکړل شي.
گورنر صاحب سره زموږ دا هم یو اپیل دی چې په فاټا کې صنعتي ترقی بالکل ښکارا شو دا غي پوهدار چې حکومت دلته سیلټیک انکم ټیکس سنټرل ریسټ ډیوټي لاګو کړی او دغه وجه معنی هغه تا چې کوم خلک صنعتونه لګي هغه هلته نه دي چې په پیښور کې او کراچۍ او لاهور کې او په باجوړ ملکنډ په دې علاقو کې که یو شان ټیکسیشن وي نو بیا به داسې نه شي چلېدی. نو په کار داسې چې په دې باندې غور وکړي او گورنر صاحب دې لپاره خپل رول ادا کړي.
د فاټا چیمبر اف کامرس مشر فیاض علی شاه دا هم مشال لیډو ته وویل چې داسې قسمه ګامونو سره به په قبایلي سیمه کې ډېر زر امن راشي.
یو سړی له تاسو روزګار ورکوي نو هغه به بیا په خپل روزګار کې لګیا وي د دې شیزونو د دې اکټیویټي نه به هغه سایټ ته شي تر څو پوهې دغلته روزګار نه شوی که نه نو امن خو پیدا کېدی نه شي چې څونه دې زر تر دغه روزګار ورکي او څونه دې ورکي که نه هغه عمره به د دغه ځي امن چې دی نو ډېر زر تر زره ښه شي.
یاد دې وي چې د فاټا چیمبر اف کامرس غړي دا وایي چې په قبایلو کې د خرابو حالاتو او د خپل بینک نه کېدو له وجې د هغه ځای کاروباریانو ته څوک هم قرضې نه ورکوي نو دې بینک جوړېدو سره به دغه ستونزه هم هواره شي او د دې د وجه به بند سنتونه هم روان شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په کورمه ایجنسۍ کې په دې وروستیو کې شوې چاودنې چې پکې ډېر خلک مړه او ژوبل شوي وروسته ځایي خلک وایي چې دوی له امنیتي انتظاماتو نه مطمئن نه دي. بلخوا چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د بدو پیښو د مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه په پام کې نیولي دي. تفصیل یې د ریپورت کې اورو.
په کورمه ایجنسی کې د چودنې وروسته د پاړه چنار سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د سیکورټي انتظاماتو نه مطمئن نه دي. په سیمه کې ممکنه بدې پیښې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای چیک پوستې جوړې شوې دي خو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یو ځل بیا امنیتي کمی ولیدل شو. په سیمه کې د سیکورټي انتظاماتو باندې ملک نثار حسین خپل تحفظات مشال لډیو ته سداسې وړاندې کړل.
د خپل سیفټي انتظامات وکړل هغه کې هیڅ داسې واردات نه وشول اوس کله نه گورنمنت کنټرول کړی دی دا د مکه او مدیسه دا شاید کیږي او دینه مو بالکل مطمئن نه یو دغه خلک حکومت د خلکو شناخت نشي کولای چې دا لوکل دی او نه دی او دمه خبره ده گورنمنت د دې پر اساس د جدید الاتو تنظیمات وکړي چې هغه الاتو سره حکومت د مواد معلوموي شي
په کوم ایجنسی کې مری امن لوزنامه عملی کې دروسته دغه دویم سل دی چې پاړه جنار بازار په نخ کیږي د دې نوړاندې د فروری په میاشت کې ځانمرګ بریښ شوی چې پکې سرکاري رپورټ تر مخه درې څلوېښت کسان مړه او یو شمېر زوبل شوي وو مونږ چې کله د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په سیمه کې د سیکورټي انتظاماتو په اړه وپوښتل نو په ځواب کې مشال رډیو ته داسې وویل
دلته د سیکورټي انتظامات چې دي یو زموږ آوټر ګارډن دی چې په هغې باندې آرمی او د لیوی چک پوسټ دی او هغه هلته د سورلو چیکینګ کوي بیا زموږ په سیټي کې دننه دغه پہله د مکینه بعد یو بل کارډن جوړ کړو چې په هغې کې لیوی فورس او د قوم والا کسان چې کوم کمیټه والا کسان دي امن کمیټه والا او موږ سره ډیوټي کوي
په خپلو خبرو کې د کورم ایجنسی انتظامي مشر چارواکي زیاته کړه چې دغه ډول پیښې د سیمې امن خرابولو یو سازش وو نوموړي وویل چې تر هغه د سیمې امن په خرابولو کې ناکامه شوي دي خو ملک نثار حسین بیا وایي
د امن پروژې سره بدکاریا شروع ده او روډا شروع ده کچې د دمګه بیا انده د پروښولا نه انده د پر روډ او په بدکاری کې ډیر زیات خلل پریوزي
د دې په ځواب کې پولیټیکل ایجنټ شاه بل شاه وویل چې د خار امنیت ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن انتظامات کول شي او دوی به د سختو حالاتو مقابله کوي نوموړي دا هم ویل چې چاته به هم د سیمې امن خرابول موکا ورنه کړي
ان شاء الله لار بند بندیږي نه بندولو ته دوړ کومونه چې دی له سنت اور له تشید پر چې د کرم ایجنسی دا دې ته موکا نو ورګي چې بیا د دشتګردو په نرګي کې مونږ راشو ان شاء الله لارې به کلاوي
او کسانو کې د مړو شمیره دیارلس ده په 2000 کال کې هم د پاړه چنار بازار په نخښه شوی و چې پکې ځانمرګ بدله عمله یو شمېر عام وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو
پلوشا
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اوه منټه د پاسه دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پ اتویش منټه کم دریو بجو
پختانه پنړی کې
په 28 منټه کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 500 بجو
او اوس ورجو سوات د سوات لري پرتا سیما کالا میټلتان کې د خسري یعنی شری رنز لوجه دوه ماشومان مړ شوی او یو شمیر نور ناروغ دي ځای خلک وایي چې د داروګانو او ډاکټرانو د نشټوالي لوجه د غرنز د سیمې نورو برخو ته هم خوريږي د سوات نه د مشال لري خبريال نیاز احمد خان مو په نور حال خبروي
د سوات مرکزی خار منګوري نه یو سلشل کیلومتر لري غریزه سیمه د تحصیل کلام کلی بټلتان کې د خسره یعنی شری رنز د وبا شکل اختیار کړی دی او دوه ماشومان ترمړه او یو شمیر متاثر شوی دی د مقامی اوسیدونکو وینا ده چې دغه سیمه کې د ډاکټرانو او دوایانو نشوالي لوجې د غرنز نور سیمه ته په خورېدو دی لکه یو مقامی تن بلال وای
دغه وبا په نتیجه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې مړه دي او ګن شمیر ماشومان بیماری د وجې نه متاثر شوی دي دې تر اوسه پورې خو لکه تمدد د حکومت د طرفه هلته کې رسېدلی نه دی چې کوم دوه ماشومان هم مړه دي هغه هم د عدم سهولت د وجې نه مړه دي هلته کې سهولت نشته په هسپتالونو کې یا هغه کوم ډسپنسریان دي هغه سره سهولت نشته دی نو د جنونو ماشومان داسې دي چې هغه په کورونو کې پراته دي او منګورې ته هغه سهولت نشي ځکه چې یو سل او شل کیلومتر لري فاصله ده او کارام په سیول هسپتال کې هم دغه ماشومان د علاج لپاره څه سهولت نشته دی
مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د ضلع سوات محکمه صحت مشر ایډیو ډاکټر خورشید علي خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې دوی ته اطلاع ملو شوې ده او زر تر زره دغه سیمې ته امداد رسوي
سبا زمنګا دره هغه چې دی سای د هم بشي روان دی د کنفرم کیږي واقعي کده خسري چاته چې نه شوي چې اغه ته کې دی خسره و نه شي د کسان زمنګا چې د پولیو کمپاین رواني دا کنه نو دغه شان ته یو دبليو ایچ او دا ګایډلاین دی چې د خسري یو کیس هم تاسو ته ښکارا شونه او کور کې څو ماشومان دي هغه به تاسو هم دا کوئی به چیرټ کوي او دا غیمه چار چا تیر شپږ وو کورونو کې ماشومان چې هغه هم ویکسینیټ کوي پتا سو
د سوات صحت محکمه مشر زیاتوی چې د غرنز نه بچکی دوه لپاره به کور په کور ماشومان ته د خسره یا شری رنس ساسکی ورکول شي چې نور سیمو ته د غرنز خور نشي ولې مقامی اولس وایي چې نږدې کلام کې سرکاري روغتون شته خو پکې نه ډاکټران شته او نه دوایانې ځکه د رنس څخه دوه ماشومان په حق ورسېدل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال مرکه مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سب ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه اوري ا دا وخت تاسو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیری غړی ته وګی دا خبرونه تاسو د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي بلکې په دغه وی پانه چې تاسو لاړ شي نو د اوریدلو تر څنګه یې لوستل هم شي زیاتره معلومات او ویډیوګان خپل تصویرونه خو وخت د مازیګر اوس 15 بجې دی نو د فرخند وزیر نه د خبرونو سرټکی اورو
په کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدلو په پیښو کې د 300 زیات کسان وژل شوی ګڼ شمېر ژوبل وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زامډیم د اتو تختول شو کارکونکو یو ویډیو خپره کړې ده د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وايي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زوره له سوداګرونو په پیسو اخستلو سره سبان د 300 میلیونه ډالر آمدن ترلاسه کړې په لیبیا کې په امریکایي کنسولټ په اوراکټي برید کې امریکایي سفیر او درې نور کسان چل شوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 11 سپتمبر د پیښې په یاد کې ویلي په هیواد کې به تر پخوا زیات خوندې کوي او په استنبول کې په یو پولیس سټیشن ځانمرګي برید یو پولیس افسر وژلې او وو عام وګړي ژوبل کړي دي
د مشال ریډیو خبرونه کې دا غړې تاسو د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډیز واورید او اوس ترته د کورونو ورسپانو د مهمو لیکنو غټ کې د اسلام آباد نه زمنګا خبريال سیرال زهیر وړاندې کوي
مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاړه چینار کې چې د رستي کې کومه د تر هغه پیخه رامنځته شوې ده او بیا په دغه کې چې وجلې شو کسانو ته وکړې شي نو د دې په شا فرقواریت د نظر نشويستلې کې ده او دا یو پوخ سازش ده اداري لیکي چې د فرقواریت په نوم باندې پنه کېدو دا ډومبه پیخه نه ده بلکې تیر دوه کلونو کې په دارنګ پیخو کې خطرناک هدا پورې زیاتواله شوې ده چې پکې په پوره منصوبه باندې خلک د پیجنګلو رستو وجلې شي اداري وړاندې لیکي چې د غرنګ بلوچستان کې هم دا لړۍ روانه ده او د هزاره برادرۍ سره تعلق لرونکي په هدفي وژنو کې وجلې کیږي اداري زیاتوي کچرې دا سلسله هم د غشان روانه و نو ورس پورس به په مړو کې اضافه کیږي او بیا به څوک هم داسې نوي چې په دارنګ پیښو باندې قابو ومومي اداري اخیری کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي او د دې اصل وجوهات د جړل نه ختم کړي شي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې دا قسمه هدفي وژنې بندي شي وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې رواني تر هغه کې یو خوازیاتواله ځاني او مالی زیان اړولې دي نو بلخو د خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا شوې دي لومبه به د تر هغه په پیښو کې اکثر تانې او د امنیتی ځواکونو چیک پوسټ یا د ځواکونو قافلې په نخ کې دي ولورستو بیا تر هغه په عام ولسی ځایونو بازارونو او جمعاتونو هم عملی شروع کړي او تر اوسه د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو د نن په ګڼو جماعتونو بریدونه شوی دي او په سرګونو منځګزار د منځ کول په محل شهیدان کړی شوی او جوبل کړی شوی دي اداري وایي چې د حکومت د دې دریز او د تر هغهرو لخوا حملو کې تیزی راتل خای چې تر هغهري به زر ختم شي خو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دي چې باید د ځمکنو حقیقتونو پر وړاندې کې نه صرف پاکستان افغانستان او نور ملکونو کې د اولسي مفادو اجتماعي منسوبي زر تر زر سر ته ورسول شي او په ګرانی بیروزګاری او ناانصافي د قابو موندو د لپاره اقدامات وکړي شي چې د بیروزګاری او غربت په وجه تر هغهرو او اسکریت خو خو ته افرادی قوت په لاس ورزي اداري زیاتوي تر کومه چې د دایمي امن دراتلو او په پوره ډول د تر هغهري او اسکریت خو خې د حتمی خبره ده نو د دې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکای شریک مبارزه پکار ده کدی درې وانه هیوادونو کې یو هیواد هم د ترهګرۍ او عسکریت خوخی په ضد مبارزه کې پوره پوره برخه وانخلي، نو داسې صورتحال کې کله هم د ترهګرۍ خلاف جاری جنگ ګټل کېدای نشي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پشکال د بارانونو له وجې په دریابونو او نهرونو کې اوبه راوتې دي او د ملک د څلور واڼو صوبو په شمول آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې دې سیلابونو تباهي غوره کړې ده چې پکې د مړو شو شمېره سلو ته رسېدلې ده. ادارې وایي چې د موسم محکمې په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د تیزو بارانونو وړاندې وینا کړې وه. ادارې زیاتوي چې طوفانونه او بارانونه خو په ټوله دنیا کې راځي، خو د کومو ملکونو حکومتونه چې ځان دولت خادمان ګڼي نو د هغوی خیال هم ساتي، خو په پاکستان کې د وړاندې خبرتیا ورکولو باوجود هم د دې سیلابونو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی شوي. د ادارې په وینا چې حکومت له پکار دي چې په داسې قسمه صورتحال باندې د قابو موندو په غرض د راتلونکي 45 کالو لپاره منصوبه جوړ کړي چې دا رنګ د قدرتي افتونو نه کم ناکم زیان وشي او د ملک معاشي ترقی باوري کړي چې ورسره به د ولس مسلې هم راکمې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشرانو د سولې لپاره خبرو ته رضامندې ښودلې، خو په کار دی چې په دې عمل کې د افغان ولس خوښي هم په پام کې ونیول شي. اخوا لاس انجلس ټایمز لیکي افغان حکومت په موجوده وخت کې دومره وسایل نه لري چې د پاکستان لخوا په لکونو افغان کډوالو ته ورسیږي. د دغه دواړو مقالو غټ ټکی له فرخنده وزیر اورو.
په ګارډین ورځپاڼه کې میت والمن لیکي مونږ باید د دې خبرې هرکلی وکړو چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د خبرو عمل ته غاړه کې خو دی، خو په دغه هیواد کې د سولې عمل د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی او باید په دې کې د افغان ولس خوښۍ ته هم وکتل شي چې د دغه جګړې نه تر ټولو زیات متاثره شوي دي. لیکوال وایي دا به یوه لویه تېروتنه وي چې د سولې په عمل کې طالبان یوازینی طاقت وګڼل شي. د هغوی مشرانو ته دا معلومه ده چې اوس او یا په راتلونکو کې د طالبانو په واک کې د راتللو هیڅ امکان نشته او نه دوی د دغه تمه کولی شي، او کچېرې دوی په واک کې هم راشي نو د ډرون بریدونو ښکار کېدی شي او په دغه صورت کې به دوی یوازینی تکیه په پاکستان وي چې د طالبانو مشران به تحفظ خپلواکۍ او د خپل حکومت منلو ته ضرورت ولري. په افغانستان کې طالبان د 1990 کال په لسیزه کې په دې مقصد راغلي وو چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې یو ښه انتظام راولي، خو د 2000 لومړي کال وروسته د افغان ولس فکر هم بدل شوی چې اوس دوی یو داسې حکومت غواړي د دوی لپاره انصاف یقیني کړي او یو پر امنه ټولنه جوړ کړي. افغانان غواړي د خپل ملک په سیاسي او امنیتي چارو کې خپل نظر شریک کړي. ګارډین لیکي په عربي نړۍ کې ولسی پاسون په افغانستان کې یو دا بدلون هم راوسته چې باید په دغه هیواد کې په انتخاباتو او د حکومت په جوړولو کې د افغان ولس رایو ته اهمیت ورکړل شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات کډوال لري، خو په دې وروستو کې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو په اړه یې د بې صبرۍ مظاهره کړې. د روان کال په پای کې به د افغان کډوالو په پاکستان کې قانوني حیثیت ختم شي او له دې سره به دوی ته ګران شي په آزاد ژوند وکړي. اخوا افغان حکومت دا هم وایي هیواد یې لس کلن جنگ ځپلی دی او اقتصادي حالت یې هم د دې وړ نه دی چې په دومره لویه شمېره کې افغان کډوالو ته په سمدستي توګه ځای ورکړي. پاکستان وایي دوی د دغه کډوالو په سمدستي توګه د لیږلو پلان نه لري، خو د 15 لکو کسانو د ساتلو هم څه اراده نه لري ځکه چې دوی په خپله د یو شمېر کورنو مسلو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر نیل رایټ وایي کچېرې پاکستان دغه کډوال په زور ولیږي نو دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم متاثره کېدای شي. که څه هم پاکستان په دې اړه د ستګلارې اعلان نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د لکونو کډوالو د راتګ سره هیواد یو ځل بیا د خطر او چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
پرون یعنی 11 ستمبر په امریکا د 2001 کال د ستمبر د ترهګر بریدونو 11مه کلیزه وه چې په امریکا کې دا وار په سادګۍ سره ونمانځل شوه. د امریکا صدر باراک اوباما په دغه مقویل چې د القاعده پر ضد یې کامیاب عملیات کړی دي او په مستقبل کې به هم دغه ډله وځپي. د فرانس خبری ایجنسی په دې اړه یو ریپورت جاری کړی چې مهم ټکی یې درته زموږ همکار هارون باچا اوروي.
فرانس پسجانس لیکي امریکایانو چې 13 ورځ یعنی 11 سپتمبر په نیویارک خار د شو تر هغه بدونو 11 تلین مانزلو نو دغه خار له پاس اسمان هم هغه سي شینو لکه 11 کال مخکې چو د 2001 کال په همدغه ورځ د القاعده تر هغه ورو دوه مسافرلونکو امریکایي لوتکي په نیویارک کې د نړۍ د سوداګریز مرکز ورلد ټریډ سنټر له غبرګو برجونو سره وجنګولې او شاوخوا 3000 خلک یې ووجل. اجانس د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه وینا چې 13 ورځې د هیواد په پوځي مرکز پینټاګون کې وکړه راغسته چې ویلي دي خلک به 11 سپتمبر د ویری او کرکې د یوې ورځې په توګه نه یادوي. د نوموړي په خبره نړۍ تر مخکې زیات محفوظ شوې د دقام لا پیاوړې شوې او خلک یو بل ته زیات نږدې شوي دي. فرانس پریس لیکي د ولسمشر اوباما اشاره د القاعده پر ضد زیاتو شوو حملو ته واچ پترس کې د دې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن تیر کال په پاکستان کې ووژل شو. دا جانس په خبره په امریکا د ترهګر بریدونو 11 تلین د 13 کلونو په پرتله سه کال په سادګۍ سره ولمانځل شو. د نیویارک ښار په هغه ساحه کې چې د ورلد ټریډ سنټر ودانۍ پکې په نخا او له خاورو سره خاورې شوې او کومې ته چې اوس ګراوند زیرو ویل کېږي په شو ځانګړو مراسمو کې کوم امریکایي سیاستوال برخه وانغېسته. دغه راز د یاد ښار د امنیت په برخه کې هم کوم خاص ګامونه نه پورته شوي. همدا جانس په لیکنه د امریکا په سرخار واشنگتن کې بیا د دې هیواد په کانګرس کې د دواړو ګوندونو سلپاسا 215 استازي سره غونډ شول او له تر هغه راځي چې دغه هیواد د دفاع شریک اعظم یې ښکارا کړ. د امریکا په راتلونکو ولسمشریز انتخاباتو کې د براک اوباما سیال میټ رومنی وویل چې د یوې ورځې لپاره له ولسمشر سره خپل ټول اختلافات یوې خواته کوي او د 11 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په یاد کې له نوموړي سره یو ځای کیږي. خو فرانس پسجان زیاتوي چې په 11 سپتمبر د مصر او لیبیا خلکو په یو فلم د اعتراض پترس کې چې وایي د اسلام دین ته پکې سپکاوی شوی دی له غوسې ډکې مظاهره وکړي. د لیبیا مظاهرچیانو په ختیځ ښار بنغازی کې د امریکا په ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او یو امریکایي چارواکی وواژه. اجانس کاګی افغان طالبانو په امریکا د شو تر هغه بدونو د 11 تلین په مناسبت په خپل یو پیغام کې ویلي چې له دغه حمله سره هیڅ تعلق نه او د دوی په خبره په افغانستان کې امریکا له یوې سختې ماتې سره مخامخ ده. د پداسې حال کې دا چې د اجانس په وینا په افغانستان کې میش زیاتره بهرني ځواکونه د 2014 کال تر پایه له دغه هیواد وځي او د امنیت ذمہواري به افغان ځواکونو ته وسپاري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
او اوس ورزو افغانستان ته. چارواکي وایي چې د میدان وردګو ولایت په ځینې سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي چې تر اوسه پورې په کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې سربیره مو درې تنه وسلوال او په زیانده چاودون کې هم نیولې دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکوي.
د میدان وردګو دولتي چارواکي وایي چې لتیری دوشمبه را په دې خوې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار سید آباد او چکو لسوالو کې د تندر په نامه عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې په کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په وژلو شوي وسلوالو کې دوه تنه پاکستانیان هم شامل دي. چارواکي وایي په دې سربېره تر اوسه پورې په دغه عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان ژوندې هم ګوتو ته ورغلي دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې په دغه عملیاتو کې له ملي پوت سره بهرنیو سرتیرو هم برخه اخیسته ده. دی وايي کورنیو او بهرنیو سرتیرو دغه عملیات له میدان وردګو څخه د کابل کندهار او کابل بامیانو د لارو د خوندې کولو په موخه پیل کړی دي. د خبره عملیات به تر هغه روان وي چې دغه لارې له وسلوالو څخه پاک شوي نه وي.
دغه عملیات په جریان کې چا کوله سوالې کې د مخاک په سیمه کې د دوه پاکستانی وسلوالو په ګډون باندې څلور وسلوال وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. همدارکم د عملیاتو یوه برخه چې په سید آباد ولسوالۍ کې جریان لري د سیسی او د ډاګي بغري په سیمه کې هلته هم عملیات ترسره شوي دي چې په دې کې درې وسلوال د خپلو وسلو مهماتو او چاودونکو توپ سره نیول شوي دي. دا اوس افغان امنیتي ځواکونو سره دي.
دوی زیاتوي چې په میدان ښار کې هم د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو او حزب اسلامي دوه تنه جنګیالي وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي دي. د وای په دې سربیره د ظلمي په نامه د وسلوالو طالبانو د یو جنگي قومندان په کور هم عملیات شوې دي چې په پایله کې یو نیم سلکړی ماينونه او 400 کیلوګرام چاودیدونکو توکي د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي دي. چارواکي وای قومندان ظلمي به د کابل کندهار پر لوی لارې خلک له موټرو کټکول او وژل به.
بلخوا یو ریپورت کې راغلی د رویټرز خبری ایجنسی په حواله باندې غو ریپورت شایع شوی دی، وایي چې د افغانستان د طالبانو په اړه عام تاثر داده چې دوی د خپل مدن لوی برخه د اپیمو د کروندې او کاروبار نه ترلاسه کوي. خو دا خبره سمه نه ده، بلکې د ملګرو ملتونو تازه ریپورت وایي چې طالبان د آمدن نورې وسیلې هم لري. دا ریپورت درته د یوې دمې وروسته وړاندې کوو. رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په حواله لیکي په افغانستان کې طالبانو ته په تیر کال کې د بیلابیلو وسیلو نه خواوشا 400 میلیونه ډالر ترلاسه شوی. په دې کې ځینې پیسې د چندو په ذریعه، ځینې په ځایي خلکو د ټیکس لګولو، او ځینې د نشه یي موادو د کاروباریانو نه ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د بندیزونو د سار د ډلې لخوا وړاندې کړی شوی دغه ریپورت وایي په دې پیسو کې 215 میلیون ډالر د طالبانو مشرانو ته رسیدلی او باقی په ځایي کچا طالبانو استعمال کړي یا ګډي وډي کړي دي. دا ریپورت زیاتوي چې همدا پیسې طالبان په ځایي کچا عملیاتو لپاره استعمالوي. د دې نه علاوه د ټلیفون، تعمیراتو، مدنیاتو او نورو پرمختیايي کارکونکو کمپنیانو نه چې کومې پیسې ترلاسه کیږي هغه د طالبانو مشرانو ته رسی. دی ریپورت د طالبانو په حق لا هغه عام تاثر رد کړی دی چې وایي طالبانو ته لوی سرمایه د اپیمو د کروندې او کاروبار نه ملاویږي، ځکه چې افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات یعنی خواوشا د 4 بلیون ډالرو اپیم پیدا کیږي. خو د افغان چارواکو د وینا تر مخه طالبان په دې کې تقریبا 100 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې د ټول پیداوار ډېره کمه برخه ده. البته په دې ریپورت کې ویل شوی چې د اپیمو د ډېر پیداوار ولایتونه لکه هلمند، اورزګان او کندهار کې د ځایي عملیاتو لپاره طالبان د دینه ګټه پورته کوي، خو دغه هم د عملیاتو د خرج لپاره یوازنی وسیله نه ده. ریپورت وایي چې طالبان په کرونده 10% او په آمدن 2.5% ټیکس وسولوي. په وړو کاروبارونو یې هم 10% ټیکس مقرر کړي، او که څه هم په بجلی او اوبو کنټرول نه لري خو په دې هم ټیکس وسولوي. د ملګرو ملتونو د دې ریپورت تر مخه د طالبانو لپاره په پرمختیايي منصوبو او بهرني امداد د ټیکس د آمدن د ټولونه خو وسیله ده. دغه ټیکس د لسونه تر 40% پوري وي چې دغه منصوبو د ترسره کولو کار ته اجازه ورکوي او ټیکدارانو ته یې تحفظ ورکوي. ریپورت وایي چې طالبانو تیر کال په نیټو او بهرني ځواکونو په بریدونو د سلونه تر 1.5 میلیون ډالر پوري خرج کړي دي، او دا راز چې د 2018 کال راهیسې د طالبانو آمدن سیوا شوه نو دوی دغه بریدونه هم زیات کړي دي. بلخوا په نیویارک د 11 سپتمبر د بریدونو د 11 کلیزې په حواله طالبانو خپل یو بیان کې ویلي چې امریکا او د هغې اتحادیان د جنگ او خونریزي ودروي او د مسلې د هواري لپاره د عقل او هوش نه کار واخلي. هلته بهرني ځواکونو د هیواد کې امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د حواله کولو سلسله شروع کړې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د صدر حامد کرزی لخوا د افغانستان د جاسوسۍ د ادارې د مشر په توګه د اسدالله خالد نومول امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. په نوموړي په خلکو د زور زیاتی کولو او د هیروینو د سمګلینګ تورونه دی. غربي چارواکي وایي چې په اوسنیو کلکېچنو حالاتو کې د داسې یو مهم پوسټ لپاره د اسدالله خالد ټاکل سم خبره نه ده. بشیر کوخت د مقالې غټه کې دراوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې اسدالله خالد د طالبانو سره جګړې کړې او د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی ای او د بیلابیلو افغان ډلو سره ښې اړیکې لري. که نوموړی د افغانستان د استخباراتو د ادارې د مشر په توګه تایید شي نو د حامد کرزي سره له 2014 کال وروسته هم چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره ختمیږي د اغېز په ساتلو کې مرسته کولی شي. ورسپانې لیکي چې تیر کال د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولی کرزي له وژل کېدو وروسته اسدالله خالد د کرزي کورنۍ د غړي حیثیت پیدا کړی. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د جاسوسي ادارې پخوانی مشر او د شمالي ټلوالي غړي امرالله صالح خالد ښه سړی بللی او د بیلابیلو ډلو سره د ښو اړیکو له امله ستایلی دی. خو نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د بشري حقونو ادارو ځینو افغان چارواکو او غربي هیوادونو د دې چوکۍ لپاره د اسدالله خالد په نومولو نیوکې کړې. دوی تور لګی چې خالد د کندهار ولایت د والی په توګه د کار پر مهال یو جیل درلود چې پر خلکو به یې پکې تشدد کاوه. ورځپاڼې ویلي چې نږدې شلو داسې چارواکو سره یې خبرې کړي چې د نومونو د نه ښودلو په شرط یې اندېښنه ښودلې چې که خالد جاسوسي اداره د فشار اچولو د وسلې په توګه وکاروي نو هغه سفر به ټکنی کړي چې افغانستان د بشري حقونو د مراعت کوونکي جمهوري هیواد د حیثیت خپلولو لپاره پیل کړی دی. خو اسدالله خالد پر ځان لګېدلې ټول تورونه ردی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې خالد د ولسمشر کرزي خاص سړی دی او په غزنی کې د طالبانو پر ضد د وسلوال پاڅون لپاره د پیسو په پیدا کولو کې هم ډېره مرسته کړې. د ورځپاڼې تر مخه پر اسدالله خالد د لګېدلو تورونو سربېره یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې د نوموړي سره کار کېدلی شي خو دوی به یې پر سمه لاره تګ ته هڅوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت غواړي چې د راتلونکو دوو میاشتو په دوران کې نوې سوداګریزه پالیسي جوړه کړي. په همدې موخه د وزارت یو وفد ننګرهار ته راغلی و او د سوداګرانو نه یې د هغې نظرونه اخیستي. نور حال د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د صادراتو او وارداتو لپاره د نوې پالیسۍ جوړونې بهیر پیل کړو. په همدې خاطر د نهي په ورځ له سوداګرۍ وزارت څخه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و او د ورځني سیمینار په ترڅ کې له سوداګرو څخه د نوې پالیسۍ په اړه نظرونه واخیستل. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر انجینر محمد قاسم یوسفی وایي چې که د سوداګرۍ د پالیسۍ وروستۍ مسوده له سوداګرو سره شریکه نشي نوی سوداګریزه پالیسی به هیڅ ګټه ونه لري.
موږ درسته پالیسی نه لرو، زموږ تجارت چې خراب دی، دغه ټول د ادمي موجودیت دی او مرزه پالیسی نه ده. تر څو پورې ټول نظریات واخلي او دغه نظریات په همدې شکل په پالیسی کې ځای پزیا کوي او بیرته مسوده جوړ شي او مسوده بیرته د تجارتان ته راشي چې آیا د دوی دغه نظریات بیرته پکې مرکز شوي دي که نه شوي، نو دا خبره باید وشي. او که دا خبره ونه شي او د تیرو پالیسۍ غوندې دا خبره همداسي لوشي او د بیزي مصرف شي، نو دا رښتیا بېفایده خبره ده.
د دیان په نوم یو تن سوداګر په ننګرهار کې د سوداګرو هغه ستونزې په ګوته کړي چې دمګړې ورسره لاس او ګریوان دي.
همدغه ستونزې چې دي، موږ په ګمرک کې ډېر زیات مشکلات لرو، کې جوازونو کې مشکلات لرو. همدا اوس هم په پاکستان کې د افغانستان څو زره کنټینرونه په کراچۍ کې ولاړ دي، داغه مشکلات دي. همدلته برق نه لرو، چارتي پارکونه توزیع شوي نه دي. د دولت یو توجه دغه کارونو ته په کار ده. په همدغه پالیسۍ کې باید دغه مشکلات ټول راونغړل شي او د یو داسې پالیسۍ جوړ شي چې دلته تجارت ته رشد ورکړي او خلکو ته وظایف پیدا شي او دغه وطن په خپو باندې ودرېږي.
د ننګرهار د خزو د سوداګریز مرکز مشر نوین هاشمی وایي چې د سوداګرۍ په نوې پالیسۍ کې د خزینه سوداګرو ته د نارینه او هغو پر تله مراعات ورکړی شي.
حکومت غواړي چې ښځې برخې واخلي، واقعا تجارت ته راشي. نو دې دپاره دې د بانک پروسیجر، د جواز پروسیجر، صنعتي پارکونو کې د ځای، دا ټول پروسیجرونه باید دوی تر ډېر ته د سر نه نوي شي. د ښځو دپاره که د سړي نه 100% اخیستل کېږي، ښځو نه باید هغه 40 یا 10% هغه ټیکسونه واخیستل شي چې هغوی راشي میدان.
د سوداګرو د غوښتنو په وړاندې د سوداګرۍ وزارت د پالیسۍ جوړولو د مدیریت یو تن غړی احمدشاه سادات وایي د سوداګرو د وړاندیزونو په رڼا کې به نوې سوداګریزه پالیسي جوړیږي.
دغه ورکشاپ کوم مشکلات او کوم نظریات چې ملي تجار لري د ننګرهار په ساده باندې دغه د نظریات اخیستلو کومک جوړ شوی دی او دغه نظریات، دغه پیشنهادات او دغه انتقادات به آینده سوداګریزه پالیسي کې شامل شي، تر څو چې موږ او شکولې چې یو جامع او عام فهمه سوداګری پالیسي
د زیاتوی چې د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر په غوښتنه نوی سوداګریزه پالیسی جوړونه پیل کړي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې مسوده تیار شي او د افغانستان د سوداګرو استازو ته به د وروستي نظر غوښتنې په موخه وړاندې شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ.
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
په باراني موسمونو کې د افغانستان د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي چې د پولونو د نشټوالي له وجې ښار ته زیاتره لارې بندې شي. د سیلابونو له وجې د ګاډو تګ راتګ هم په ټپه ودرېږي او خلک نشي کولی چې ښار ته لاړ شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
خوز د طبیعي اقلیم لمخې د سپرلی او اوړي په موسمونو کې تیز او شړکنده بارانونه لري چې له عمله یې په ډېری سیمو کې سیلابونه طوفانونه او خړونه راوځي. دا چې په خوست کې یوازې دوه پلونه موجود دي نو له ګربزو او سپیرې پرته نور په باراني موسمونو کې د ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو پلي او ترانسپورتي ارتباطات له خوست ښار سره قطع کیږي چې له عمله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. دوی نشي کولی حتی خپل ناروغان د درمننې لپاره ښار ته ولېږدوي. په دې اړه څو تنو خوستوالو خپل نظرونه له مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړل.
نوم مې نثار الله دی. په خوست کې اوبه زیاتې دي او پلونه ډېر کم لیدل کېږي نو خلک د ستونزو سره د مشکلاتو سره مخ وي د باد او باران په وخت. که چېرته دلته پلونه جوړ شي نو د ټولو عوامو خلکو دا ستونزې به حل شي.
زه ګلارب نخیل اوسېدونکی یم د لکانې طرف ته. موږ پال نه لرو. کله چې شګیره وشي موږ ته ډېر تکلیف وي. موږ نشو کړای چې مریض په ښه توګه بزور ته زر اجر ورکړو.
د ګربز اوسېدونکی یم. حال زموږ لارا چکمه ده د یکدنو کلی لارا ده. اوس فل خلک موږ سر شوی یو. ناروغان مریضان موټر ولاړ دي.
موږ دلته اوس ویلوډیو دغه د غپال نشته. موږ نه موټر وسر شو ده په اوبو کې. موږ سره د ښوونځی ماشومان سره دي. موږ په خپل وخت رسیدګي نشو کړل. لکه چیرته دلته پال موجود وه په ښه شکل سره جوړ شوی وه نو زموږ دا ستونزه به حل شوې وه.
د چارو کارپوه نصیر احمد روخان وایي چې خوست د هغو ولایتونو له ډلې څخه دی چې په یو شمېر موسمونو کې تیز بارانونه لري او کابل ای سیلابونه راوزی او په دې توګه د دې ولایت ګڼې سیمې له یو بل څخه جدا کیږي. نوموړی د خوست د نخلونې لپاره د اساسي پلونو جوړول مهم بولي او داسې وایي.
خوست د طبیعي اقلیم له پلوه یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کال په ډېرو موسمونو کې دلته باران وریږي. د خوست په ټولو ولسوالیو کې هر کال سیلابونه راوزي او دا سیلابونه د دې باعث کیږي چې خوست مختلفې سیمې د یو بل څخه جدا کړي. د دې لپاره چې خوست سره ونخلول شي په موسمي بارانونو کې د خلکو ټولنیزې ستونزې ته یو برید راکم شي وړاندیز مې دا دی چې دولت باید د خپل مکلفیت په اساس باندې د خوست ولایت په مختلفو سیمو کې پلونه له سره ورغوي.
د پلونو په واسطه د خوست د نخلونې ستونزه نوې نه ده. په تېرو یوولسو کلونو کې په پرلپسې توګه خلکو له حکومت څخه غوښتي چې د بیا رغونې د ولایتي ټیم د اړوند وزارت له پرمختیایي بودیجې او یا د نورو ډونرانو په مالي مرسته په دې اړه اقدام وکړي. خو د خوست د فواید عامې ریاست په دې کار نه دی بریالی شوی. په اړه یې د فواید عامې رئیس انجینیر ماموشا داسې وایي.
تقریبا شپږ میاشتې پسرلي په موسم کې او د اوړي په آخري موسم کې بارانونه ډېر کېږي. خوست یو باراني موسمونه لري او موږ یارې بندې اسماعیل خیلو پال جوړ شوی ده. ډډولو کې د دوه منده پال جوړ شوی ده. لاکانو متون فرمبوخ پلونه وزارت پیدامې یونپس په پروګرام کې دا پلونه سروې شوي دي او ډیزاین شوي دي. بودیجې دپاره بانک جهاني ته لګل شوی وو او درې لوی پلونه او یو سړک چې دا درې لوی پلونه چې په دې کې یو سیګای پال شامل ده او بلې متون پال ده او د ایوب خیلو پال. وزارت پیدامې هغه هم یونپس ته ولیکل چې خبر دی چې دغه پلونه هم سروې او ډیزاین شي.
د یادونې وړ ده د متون خوړ خلبي سات خوړ علي شیر خوړ او یو شمېر نور فرعي خوړونه او سیلابونه خوست ښار ته په تلونکو لارو پراته دي چې ډېر کله سیموال پرې د تېرېدو لپاره ګرد ورځ منتظر پاتې کېږي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال رادیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال رادیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
او اوس هم د خبرونه په اخیرو شیبو کې یو وار بیا فرخنده وزیر ته د تازه خبرونو لپاره ورجو.
پا
په کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدلو په پیښو کې د 300 زیات کسان وژل شوي. ګڼ شمېر ژوبل. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم د اتو تختول شو کارکونکو یوه ویډیو خپره کړې ده. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د تندر په نوم د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ ښایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زوره له سوداګرونو په پیسو اخیستلو سره څه باندې 400 میلیونه ډالره آمدن ترلاسه کړې. په لیبیا کې په امریکایي کونسلیټ په یو راکټي برید کې امریکایي سفیر او درې نور کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 11 سپتمبر د پیښې په یاد کې ویلي، هیواد به تر پخوا زیات خوندي کوي. او په استنبول کې په یو پولیس سټېشن ځانمرګي برید یو پولیس افسر وژلی او اووه عام وګړي ژوبل کړي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلې شئ. دا وخت از منور شاه سره د خپل همکارانو فرخنده وزیر او اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.